مش مست.
احمدی صاحب مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې د سرپل د چارواکو په وینا واوري چې وایي د میرزا اولنګ د سیمیناورین تر هغه ډیر ژور دی چې په رسنیو کې تر اوسه د هغه په اړه معلومات خپره شوي دي. تمه ده چې نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل اعتراضي لاریون په ترڅ کې لاهور ته ورسی چې د پاکستان له تازه سیاسي کړکیچ مو هم په دې خبرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژلو خبر رد کړ. د سرپل د چارواکو په وینا په سیاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو مخته ځي او د پاکستان د پخواني سریاسم میرمن بیګم کلثوم نواز د صدارت انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د هوایی بریټ پر مهال د شپاړس ملکیانو د وژلو خبر رد کړی دی او ویلي دي چې د دې بریټ په ترڅ کې یوازې وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو بیان باب پورتمن رویټرز اژانس ته وویل وسلوالو په یوې وسیلې کې وسلې بارولې، هغوی موږ څارل او د هوایی بریټ په ترڅ کې مو له منځه یوړل. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې د پنجشنبې په ورځ د ناټو ځواکونو 15 یاغیان وژلي او 2 تنه ټپیان کړي دي. تر دې مخکې په هسکه مینه ولسوالۍ کې چارواکو ویلي وو چې امریکایي الوتکې یو مسافر وړونکی موټر او یو کور په نقشه کړی چې شپاړس ملکیان یې چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي وژلي دي. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د بیرته نیولو لپاره عملیات په سستۍ پر مخ ځي ځکه سیمه غرنۍ ده او هوارې لارې کمې دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلي د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات د پنجشنبې په شپه پیل شوي او روان دي خو ډېر پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دشمن په لوړو سیمو کې ځای پر ځای شوی او مقاومت کوي نو موږ زیات پرمختګ نه دی کړی. یوازې دوی پوستې نیول شوي دي. د هوایي قواوو په حمله کې اووه تنه وسلوال وژل شوي دي. د سرپل ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات په شمال زون کې د 209 شاهین قولي اردو قمندان رهبري کوي. سیمې ته اضافي پیاده عسکر هم استول شوي دي. نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه هر کال د اگست 12 د ځوانانو د ورځې په توګه لمانځي. ملګری ملتونه سږ کال د ځوانانو ورځ د ځوانانو ځوانان سوله کوي په نوم لمانځي. تمه ده چې نن د دې ورځې په مناسبت په کابل کې په جمهوري ریاست کې ځوانان یو غونډه جوړه کړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې دې غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. د پاکستان د لرې کړای شوي صدراعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز چارواکو وویل چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د بیګم کلثوم نواز پاڼې پرون په لاهور کې وسپارل شوې. د انتخابات به په راتلونکو 15-30 ورځو کې ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې تیره میاشت له نواز شریف څخه صلاحیت وروسته تر دې واخیست چې ویل ښاغلی شریف د خپلو شتمنیو په اړه سم معلومات نه ورکړي. خو نواز شریف د سترې محکمې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د هغو میلیونونو پاکستانیانو رایو ته سپکاوی دی چې په انتخاباتو کې رای کارولی وي او د بریالی کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه بد نیت څرګندوي. جواد ظریف پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تل غوښتل چې دا موافقه له منځه ولاړه شي خو د دې لپاره چې ځان له انزوا وساتي پر ایران د پړې ور اچولو هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبې په ورځ وویل چې ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې له روحیې سره سم چلند نه دی کړی او یو وار بیا یې ډېره خرابه موافقه وبلله. ایران په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د کمیلو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. د امریکا او ملګرو ملتونو څارونکو چې د دې موافقې د موادو د عملي کېدو څارنه کوي ویلي چې ایران له ژمنې سره سم چلند کړی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډله په دغه هیواد کې د یو ځان وژون کې برید له امله د لښ تر لښه دروش یاغیانو د وژلو او لسکونو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا ډله وایي چې دا کسان پرون د سوریه په جنوب کې د اردن سرحد ته نږدې ووژل شول. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله زیاتوي چې یو ځان وژون کې خپل چاودیدونکي مواد په خپل وجود کې ځای په ځای کړي وو او د جیش اسلام اډې ته نږدې د نصیب په سرحدي سیمه کې وچول. جیش اسلام د سوریه د یاغیانو یو مهمه ډله ده چې د حکومت پر ضد جنګیږي. او روسي خبر دادې چې سعودي عربستان روان کال د حج په مراسمو کې د روسي حجانو شمیر زیات کړی دی. د روسي د مسلمانانو ټولنې وویل روسانو بیا بیا د غشتنه کوله او د هغې له مخې د دوی برخه زیاته کړه. د روسي د مسلمانانو د ټولنې مرستیال راشن ابي يوسف خبريالانو ته پرون وویل چې روان کال به د روسي حاجیانو شمیر درویش زره 1500 ته ورسیږي چې تر تیر کال و نیم زره زیات دی. ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په سر پل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې ناورین تر هغه ستر دی چې تصور یې کوو.
تعداد را سر بریده است و تعداد را از بدنهایش از سلاخی کرده است. عمق فاجعه از این کرده هم بیشتر است.
در کندهار روزگان دلوی لار در موتروانان و لستون زومو خبرو.
دا طالبان وای چې پر دغه لار باندې مزید حکومت پر لار باندې حکومت وای پر دې لار ما دا طالب پر لار ما ز پر دې لار ز موتر ولاړ وږي تیږي ورته ناشته.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې تمدنن د پاکستان د پخواني سر اعظم نواز شریف اعتراضي لاریون لاهور ته ورسیږي. دا مسله په یوه تحلیلي مطلب کې څیړو.
حقیقت په پاکستان کې د آئین نه مختلف نه دی. حقیقت دا ده چې فوج د ګور نه زیات با اختیار ده، عدلیه نه زیات با اختیار ده.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري. له سندرغاړي کرن خان سره د نویو سندرو پاړه شغیدلیو. مخکې تر دې چې د سرپل د میرزا اولنګ د سیمې په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړو، ننګرهار ته به ورشو. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره دی. د امریکا د متحده ایالاتونو پوز د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړس ملکیانو د وژلو خبر رد کړی دی، خو د هسکه مینه د ولسوالۍ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې هلته ملکیان وړ مورس د هوای بمباری په ترس کې وټل شوی دي. شنواره صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي په دې اړه؟
مننه چې تاسو هغه روسي معلومات چې موږ ته ممکن لا څه کړی، ننګرهار ولایتي اداري په دې طرف باندې پلاوه تاکل دی او ممکن د غپېل نن رسنیو ته هم روښانه کړي. دوی وایي چې نه مرجو کړی دی او نه هم ته دې تر هغه وخت پورې چې پلاوی لاسران راوړنی نه اخره شي وي. خو د سیمې خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، هغوی په ډاګه باندې ویل چې دغه ټول ملکي خلک وو. دوی غوښتل چې دغه عملیات د شروع سره دغه سیمه پرېږدي او ښار ته راکړی شي. په یو موټر کې سوزکي موټر کې سواره وو چې کله بمبار په شوی دی په دوو مختلفو سیمو باندې چې په ټوله کې شپاړس تنه چې هغه ټول سیمې عام او بېګناه خلک دي. په دې کې ماشومان هم شته، زنانه هم شاملې دي. د شپاړس تنه وژل شوي دي او لس تنه نور پکې ټپیان شوي دي. خو ولایتي اداره وایي چې تر هغه وخته پورې چې د پلاوي څېړنې بشپړې شوې نه وي، په دې اړه رسنیو ته معلومات نه ورکوي.
البته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې د امریکا د پوز یو ویان باب پورتمن روټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی په یو موټر باندې هوایی برید کړی دی او د په وینا په دغه موټر کې د داعش کسانو وسلې بارولې. نو په دې اړه باندې د ننګرهار چارواکو څه نه دی ویلي چې د دوی څېړنې به کله بشپړې شي او کله به له رسنیو سره کره معلومات شریکوي؟
د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې نن په پام کې د دغه څېړنې بشپړې شي او نن د ورځې په اوږدو کې د دغې بمبار په اړه سیمې رقید چې هغه رسنۍ سره شریکي. خو له دې وړاندې هم په ننګرهار کې اکثره دغسې پېښې چې شوي دي، په کې ملکي خلکو ته مضروب لاغوښتې ده، بهرني ځواکونو هغوی دغه ادعاوې رد کړې دي. خو د وخت په تېرېدو بېروسته منلې ده چې لکه د شاوخوا دریونه وړاندې په حد کې نه سوالې د مریض چې موږ چې کله بمباس شو په لومړي کې دوی دغه د ملکی و دوی تلفات نه منل ورسره به ومنل او ماغه و چې د ولایت او د سدي موهي د خوانه چې هغه څه به شهیدان نه سره مرستي په نومه هغه مرسته هم ته ورسېدله ولې په شروع کې دغه څه خیر کوي دا به هم سرګند شي چې په دې کې عام او بدون خلکو کنه او سوال دی شو
شنوار سب په هاسکه مینه ولوسوالی کې چې چرته د پیشر منست شوې ده او د ولایت چارواکي ژمنه کوي چې حالت به دوی څېړنی وکي او تحقیقات به وکي هغه سیمه دومره خوندې ده چې د هیئت حالت واسطه ول شي او تحقیقات وکړي
کوم چې موږ مالي چې بمبار شو د هغې هیڅ متي پلاو اټک نشي کولای نه د ولسوالۍ مسولین او نو ته پوری امنیتي ځواکونه هغه ساحې ته رسیدلي دي خو د دې د پلاو نه پلاو له چیرې نه کیږي هغه به تر ولسوالۍ ودانې پورې محدود وي ځکه ولسوالۍ ودانې ته به مغالي سیمې ته مو شانه سپیږي له هغه کورنۍ هغه کور ته لفات ورکړي ځکه کورنۍ څرګند معلومه ده او هغه د غنټي ورو چې کله خپل د غمري هم خول د سیمه خلک هغه شهیدان او تفصیلان هم خپل شوې چې په دې کې زنانه دي نو زنانه او ماشومان دي که دایښ سوال کې څه کېدې خلکو ایدام دغه دي ټول ملکی خلک دوی غوښته چې د بمبار دی ویری نه د عملیات کې دي ځکه په دې تیر دوه میاشتو کې ولایتي ادارې هم نارنګ بهرني ځواکونو درېم ځل چې دوی وایي چې موږ عملیات کوو خلکو ته وایي تاسو د کورونا وځي کله چې دوی د کورونا وځي په هغه وخت کې دغه بمبار تر سره کیږي نو دوی هغه تصویران هم ځان سره ساتلي دي چې په هغه کې د ځوانانو او ماشومانو عکسونه لري چې دا د موټر کې راوتل خاص د بمبار دی ویرنه یا په دغه موټر باندې چې څه کوي موټر په دې باندې بمبار
شنواره سپتا سوې چې مخکې هم بمباري شوې ده چې خلک راوتل البته مخکې مو داس خبر نه درلود
درې ونې وړاندې په هغه کوټه کې د فاطمه مراسم روانو عمدا سهار باندې عملیات تل شي او د خلکو غوښتل چې نور څه متکد شي په هغه سره یو موټر باندې مو شوې خلک راغورشي او فاطمه مراسم او ته په دې چې ولایت پیلېږي هغه ورځ باندې دایښ او سوال او د فاطمه مراسم سره نږدې سینه پر امنیتي ځواکونو باندې انداز کړو په مقابل کې بیا امنیتي ځواکونو او حساب ځواکونو اته بمبار کړو په لومړي کې دغه مسله ولایتي ادارې هم نه منله خو چې کله چې نه بشپړ شولې بیا په راځه کله چې په دې کې نیمایي زیات کسان چې هغه عام او بدون خلک
شمامو چنوارې مننه بیا هم یو امنیتي مسله راخلو خو د افغانستان په شمال کې د سرپل چارواکي د میرزا اولنګ په کلی کې د توکمیز او مسبی تعصب پر اساس د تشدد خبر ورکوي د هغه ولایت د والی ویاند ازادي رډیو ته ویل چې په روسي جګړو کې د میرزا اولنګ په لسکون اوسیدونکو د فرقې تعصب پر اساس د تشدد قرباني شوی دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په میرزا اولنګ کې د ملکی خلکو وژنه خندلې ده د سرپل چارواکو هم دا راوویل چې د دایښ وسلوال په سرپل کې زیات فعالیت لري او لډیر مودې رئیس د ازبکستان د اسلامي تحریک په مرسته پسیمه کې جلب جذب کاوه جزئیات ته فرشته جلال زئی پر راپور کې
په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په کلی کې د بشري بحران عمق تر هغه زیات دی چې په مطبوعاتو کې ویل کیږي د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په میرزا اولنګ کې د فرقې تشدد پر اساس لسکونو کسان چې د کلی مشران شذي او ماشومان پکې دي وژل شوی دي سبیح الله امانی زیاته کړ چې دا ادعا د هغو معلوماتو پر اساس کوي چې لسیمې تشتیدلو خلکو ورسره شریک کړی دي د هغه پوینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو کشفی ادارې هم دا پیشه تایید کړې ده
بته
دوت 50 یا 50 تن از افراد ملکی دی وای 50 تر دې زیات ملکی وګړي تیر باران سوي لغونډو یو کښته چول سوي د یو شمېر کسانو سرونه پری سوي د ځینې کسانو بدنونه یې سوري کړی دي په دې کوچنیان شدي او د کلی مشران شامل دي ټول شهیدان سوي دي دا معلومات چې زه در کوم زموږ کشفی ادارو را کړی دي د میرزا اولنګ خلکو هم را تویل دي دلته د چا زوی د چا خاوند یا د چا اولاد د هغوی د سترګو مخ کې وژل شوی دي دا معلومات موثق دي حتی هغه څه چې موږ یې رسنوي توایو د فاجعه عمق تر دې زیات دی د شاغلی امانی په وینا له میرزا اولنګ څخه د جګړې لامل لښ تر لږ څلور سو کورنۍ تشتیدلې او د سرپل په شار کې ځای پر ځای سوي دي د دې کلی خلک اکثر شیګان او هزارګان دي د سرپل د والی ویاند ویل په دې کلی کې خلک په دوه دلیلونو وجل سوي دي
په نظر ما دوه
زما په نظر د طالبانو او داعش د لوري د میرزا اولنګ د کلی د مظلومو خلکو د داسې بیرحمانه قتل دوه دلیل دي. لومړی دا چې وسلوالو له ډیری مودې راهیسې پر میرزا اولنګ حملې کولې، خو د میرزا اولنګ زړورو خلکو دښمن ته لار نه ورکوله چې سیمه ونیسي. دوهم دلیل یې شاید دا وي چې میرزا اولنګ ټول هزاره نشین او د شیګانو سیمه ده، نو د هغوی په وژلو هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ نفاق جوړ کړي. د سرپل د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو په دې ولایت کې له ډېرې مودې راهیسې فراخ فعالیت درلود، خو مرکزي حکومت د دوی نارو ته چندان پاملرنه نه وکړې. د هغه په وینا داعش او د ازبکستان تحریک اسلامي حزب په سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې جلب و جذب کول. دی وایي د ازبکستان د تحریک اسلامي حزب د مشر طاهر یولداش زوی څو موده مخکې دلته راغلی و. د سرپل او جوزجان ترمنځ په سرحدي سیمو کې و او د داعش وسلوالي دلته تجهیز او تمویل کړل. دا څرګندوي چې داعش دلته پراخ حضور لري او په سرپل کې د داعش د ډلې مشر قاري شیر محمد غزنفر په خپله د میرزا اولنګ د خلکو په بیرحمانه قتل کې مهم رول درلود. د سرپل چارواکي په داسې حال کې د میرزا اولنګ په کلي کې د خلکو د فرقی وژنې خبر ورکوي چې د داعش وسلوالو څو ورځې مخکې په هرات کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې مسؤلیت واخیست. وسلوالو طالبانو په میرزا اولنګ کې د خلکو په قتل کې لاس درلودل رد کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په میرزا اولنګ کې د بشریت ضد جنایت شوی دی، او د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د پیښو په اړه څېړنې کیږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د افغانستان په اړه د امریکایي سناتور جان مکین د وړاندیز کړې ستراتیژي په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د سنا د نظامي خدماتو کمیټې د مشر شاغلی مکین لخوا وړاندیز شوې ستراتیژي نه یوازې د سخت دریځو د دفلو لپاره امریکایي قومندانانو ته زیات اختیارات ورکوي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول هم غواړي. وال سټریټ ژورنال د سناتور جان مکین د هغې اعلامیې یوه برخه خپره کړې چې وایي شاوخوا اووه میاشتې کېږي چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر ټاکل شوی دی، خو تر اوسه د افغانستان د وضعیت په اړه هیڅ ستراتیژي نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان کال په جون میاشت کې افغانستان ته د نویو سترتیرو د لیږلو اجازه د پینټاګون چارواکو ته ورکړه، خو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وینا پینټاګون تر اوسه د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي په جوړولو کې نه دی بریالی شوی. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په نیو جرسي کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل افغانستان ته د نویو سرتیرو د لیږلو پریکړه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي چې افغانستان د نوی ځواکونو لیږل یو لویه پریکړه ده، ځکه په دې هیواد کې اوس هم د امریکا تر ټولو لویه جګړه روانه ده. د ورځپاڼې په وینا د ټرمپ په اداره کې د سپینې ماڼۍ رسمي ستراتیژي له ځنډ سره مخامخ شوې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه لیکلي چې د ورځپاڼې په وینا پکې شپاړس ملکیان وژل شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د هسکی مینې د ولسوال حاجي سازولي له قوله لیکلي د دې پیښې په قربانیانو کې کوچنیان او ښځې هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا جنگي الوتکو هغه مهال ملکیان په نقشه کړل چې فکر یې کاوه د داعش جنگیالي ولي. دا پیښه د پنځشنبې په ورځ له غرمې وروسته هغه مهال وسوه چې د ملکیانو موټر د داعش تر کنټرول لاندې یوې سیمې څخه د تیښتې په حال کې و. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې پینټاګون د دې پیښې خبر لري، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. کمینه ولسوالی چې د دیبالا ولسوالی په نوم هم یادیږي د پاکستان سره پر پوله پراته ده، او د اچین ولسوالی څنګ ته پراته ده چې هغه ولسوالی د داعش عمده مرکز بلل کیږي. نیویورک ټایمز لیکلي امریکا نه یوازې د داعش د ځپلو په مقصد په افغانستان کې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي، بلکې د دې ډلې پر وړاندې هوایي حملې هم کړې دي. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې له مشرانو څخه لسګونه کسان له منځه وړي دي.
د روزګان او کندهار د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکو ازادي رډیو ته وویل چې ولارې وسلوالو طالبانو پر مخ تړلې او بل لار افغان امنیتي ځواکونو، او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لسیمې د ازادي رډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
کوم لار لارس باس ما مخکې کوم ځکه لار
یو پر جلار لارسه
ابل وای پر دی لار بلار سم مرد چا په کول ټکور ټکور سی اوجه تیج ورته ناشته
د ورزګان او کندهار د لیلاری موټر چلوونکی وای د دی لاری پر سر دولت او طالب دوار ورته غواش کړي او په خبره چې پر دغه لارې د دی مخنی وای د دی لاری موټر چلوونکی وای یو لار وسلواله طالبان ور باندې تړلې او بل لار دولت ور باندې تړلې چې دی لګنستون د سر مخ کړي دی دی لا دولت او وسلواله طالبان څخه غښتنه کوي چې دی د سپر په توګه نه کاروي او لارې ورته خلاصی کړي د دغه لارې پر سر یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته داسي وویل
کله په کاچاغ شراول دوام د یو دوجو په ظلم یو علا خبر یو پر دغه لار سره بل وای پر دغه لار سره اړین فاریان شرا اسکر بیا به کې کنځل کوي پښ پښ وای هغه بل شپه موټر واره لپه د شپې په چنار کې ټکان سره موټر مراوز غلول په بغدادسا کې و د خدای ساکش نست بالای کاریانی تللی شو دا اوس مر سوکو په دې پر کملار لار سپاس ما مخرج کوم ځکه لار بخوا ډیر کاروبار چې مر بولار دشتي بر روانو په دې اوس ګسره په یو او تو په دې او تینو سرات لای یو پر دې لار بلارسه ابل وای پر دې لار بلارسه مر د چا په کولو طالب راته وای زما پر لار زو حکومت راته وای زما پر تاسو لنش کی وساس په دې لنش کی او دولت دا وعده مشتره وکړه چې دا مش په څلور پنځور او چې دا کوتلانه واره وو
د مخه شپه ته نظر ته اوس په شل زره نشي دوامسه
اوس هغه در اوس حکومت اقدام په دې کې نه دی کړی هغه لار دغه کړی دغه کوتلانه یې سمټر دوبار امکانات نشته
د ورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لوی لار د دولت او وسلواله طالبان لخواره ولاړسو ستونزو نه یوازې دا چې دغه تسپرلی او موټر چلوونکي لګنو ستونزو سره مخ کړي بلکې په دغه ولایت کې د سوداګرو پر کاروبار هم سیوري غوړولي او هغه له ستونزو سره مخ کړي دي
د مالو کاروبار کوم د دې لارې د طالبان وایي چې پر دغه لار باندې مزه د حکومت پر لار باندې پر دې لار لار حکومت پر دې لار د طالب پر لار مزه پر دې لار زه موټر ولاړ ایوانان مې امر سي مردار سی پدما دغه کی پدما موټر کی ټکور ټکور سی اوجه تیج ورته ناشته نه دلته مشته وټل ستنه ډوډۍ ستنه شي ست د خدای په خدای مجاریای لار تړل د طالب وای وای د حکومت پر لار مزه حکومت د طالب پر لار مزه مجاریای نه زموږ په قدرت پرانه ده نه مدغه د چې مشه کاروباري خلک کی کا مشته د لار آزاد سی وروره ک طالب د حکومت مشه د یی چا وروره نه د طالب مداخله سی نه مده حکومت اخیسه د مشه کاروباران خلک مشته د لار بیغه مخلاص سی دا دونې زیره دل دیني
دا په داسیال کې د چې د ورزګان او کندهار ترمنځ د محل درې لارې شتون لري چې دوی د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او یو لارې هم د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده په ورته وخت کې بیا د ورزګان ولایتي اداره وایي چې د دغې لارې پر سر کوم امنیتي ستونزه نسته او په خبره چې نه هم د غلاره پولیسو د ترافیکو پر مخ تړلې ده د دغه ولایت د والی مرستیال عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل
معلومات لرم عملیات عملیات روان دی لگے
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي د یادونې وړ ده چې د ورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لاره په دې وروستیو کې د مسلینو په خبره نام نه سوې چې هر ورځ د درنو جګړو شاهد وي شریف الله شرافت ازادي راډیو
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یوې ښځې داوا کړې ده چې پولیسو په زور لدې پوړنه ایسته کړې ده په دې اړه به واوري چې دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده خو اوس به یو بل نړیواله مسله راوخلو په چینیا کې یو شمېر میندو چې ځامنې ورک شوي په اروپایي ټولنه کې د بشري حقونو د ملاتړ له ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی د ځامنو په موندلو کې مرسته وکړي د راپورونو له مخې داسې ویره ده چې د چینیا د دې میندو ځامن شي د روسیې په دې جنوبي سیمه کې چارواکو وشلې وي جزئیات ته فرشته جلال زی په راپور کې
د ازادي رادیو د شمالي قفقاز څنګه پرنوول چې د چچنیا او شمیر شوه چې ځامن یو رکتی د اروپایي اتحادیه د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د هغوی د ځامنو په اړه د معلوماتو پراغونډولو کې مرسته ورسره وکړي په شمالي قفقاز کې د ازادي رادیو خبريالانو ته هغه لیک هم رسیدلی چې لسو چچنی شوه لاسلیکونه ور باندې کړی دي په لیک کې لیکل شوی چې د روسیې له چارواکو یې په وار وار مرسته غوښتي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې او فریاد یې نه دی اورېدل شوی د میندو لیکلي چې له دې وضعیت ستړي شوی دي. د غړي کې په اروپایي اتحادیه کې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارو ته هم استولې دي. هغوی په خپل لیک کې د اروپایي اتحادیه له ټولو سازمانونو چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي غوښتنه کړې چې مرسته ورسره وکړي. د روسي خپلواکي ورسپانې نوایا غزېتای و ماشت مخ کې خبر ورکړ چې د روان کال د جنوري په میاشت کې رښتلا ژو وښتنه په چچنیا کې د محاکمې پرته ایدام شول. د نوایا غزېتا په حواله دا کسان د پولیسو سره په دسمبر میاشت کې تر وی نشتی ورستنی ول شوی ول. د ورسپانې په حواله د ایدام شو وګړو پر کورونیو فشار راوستل سوی و چې لاسلیکونه وکړي او پریمنل شوی و چې عزیزانی له چچنیا وتلی دي او اقرار ورڅخه اخیستل سوی و چې دوی پر حکومتي چارواکو هیڅ ډول حقوقي دعوا نه لري. په روسیه کې خبرودونکو ورسپانې نوایا غزېتا وخت نا وخت چچنیا د مشر رمضان قدیروف له لوري د استرو تیرویو شکنجې او اعدامونو رپورټونه خبره کړې دي. نوایا غزېتا وایي چې رمضان قدیروف پر بشري حقوقو داسې تیری د هغو پولیسو او ملیشه ځواکونو په مرسته کوي چې د یې مشر دی. خو د چچنیا مشر رمضان قدیروف داسې رپورټونه رد کړې دي. دا لنه د څرګند چې په اروپا کې د بشري حقوقو د ملاتړ سازمانونو به له چچنیا د یو شمېر میندو ورغلي لیکته څه ځواب ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د چچنیا یو شمېر میاندو له اروپای ټولنې غوښتي دي چې د دوی د ورکو شویو زامنو په موندلو کې مرسته وکړي. د چچنیا دغه میاندې مسلمانان دي. اوس د یوې بلې مسلمانې کیسه. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې به یو شار یوې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالره جریمه ورکوي، ځکه دا وایي پولیسو په زوره د دې پوړنې ایسته کړی دی او دا یې اړ ایستلې ده چې خپل ټکری لري کړي. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا دا خبره د پنځنبه پر وس اعلان کړه. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر پورا پور کې.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اگست په لسمه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالره جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښۍ پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لري کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ شار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی و چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا ویل چې د لانګ بیچ شار چارواکو د اگست په اتمه د دې پریکړې په اړه رائے ورکړي. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ شار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسي بدل کړه چې لمخې توقيف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسی اغوستلای. د څارنوال مرستيال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقيف سوي شدې پوړنې په هغه صورت کې لري کړي چې افسرانو ته تهدید متوجي وي او دا کار به د یوې شدې نه پولیس له خوا کیږي چې سړی به نه ویني.
د ګورې اچار
کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه.
ببر سرونه او چاودلې پوندې، بیسا بېدمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې، پولیسوخته لاندې بسته ولس پروت دی.
د غوړې اچار ونیسته فری پروګرام د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي او د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د سندرغاړي کرن خان څرګندونی لرو چې د خپل نوو سندرو په اړه تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس په د سرپول د سیاد د ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلی د پیښې په ارتباط چې ویل کیږي هلته تقریبا د 50 کسان وژل شوي دي او په دې پیښه کې طالبان او داعش دواړه لاس لري. البته طالبانو دا مسله رد کړې ده، خو لسیمی یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبانو او داعش دواړو د دوی کسان وشلې دي. دغه څرګندونې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو په دې ارتباط.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زمانو غلام سید دی باندې موږ درد کوي که هر مسلمان په افغانستان په هر کونج کې مري دا زموږ ورور دی، موږ په دې خپای عاملین باید مجازات شي، باید په اعدام محکوم شي، باید همدغه شي چې کوم څه قتل عام کړی همدغه شي باید دې قتل عام شي.
زه محمد انور پیخار ډیره بده پیخو، باید چې دغه پیخې په غور وشي، د خلکو دا قاتلین باید ونیول شي. دا خو ډیره بده پیخو، دا باید دې سره حکومت قانوني چلند وکړي د قاتلینو سره. زما نوم زور دی، دا کوم سریپور ولایت میرزالنګ سیمه کې چې کومه پیښه شوې ده، ډېره وحشانه پیښه شوې، ځکه چې دا ډېر ماشومان پکې قتل شوي دي. دا ډېر غټ ظلم دی، پوه شي باید چې دې قاتلین ونیول شي او اعدام کړی شي.
دا ساتي رادیو ته یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. په روانه خبرونه کې به وړاندې واورې چې د پاکستان سنا غواړي له حکومت پاوز او عدلی سره یو غونډه وکړي ترڅو د واک پر ویش او اختیاراتو بحث وکړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. او یو یادونه کوم چې نن له 2 تر 4 بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري برخه واخلي، خپل سوالونه د خبرونې لمیلمنو وکړي او د همدارس خپل نظر د ازادي رادیو لاري شریک کړي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې پر 2 موضوعاتو خبره کوو. یوه د افغانانو د تذکرې مسله ده او بل د خوراکي موادو مسله ده چې په افغانستان کې تر څه بریده صحي دي او ستونزې څه دي. خو 8:30 دي لنډ خبرونه. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلی د بیرتنې ولو لپاره عملیات په سستۍ مخته ځي، ځکه سیمه غرنۍ ده او هواري لارې کمې دي. نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال د اګست 12 د ځوانانو د ورځې په توګه لمانځي. د پاکستان د لری کړای شوي سر اعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ تور پوری کړ چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه بد نیت څرګندوي. او سعودي عربستان روان کال د حج په مراسمو کې د روسي حاجیانو شمیر زیات کړی دی. تمه ده چې د پاکستان د پخواني سر اعظم نواز شریف اعتراضي لاریون نن د لاهور ښار ته ورسیږي. او داسې راپورونه خبره شوې دي چې نواز شریف په د لاهور په ښار کې یو سخت خبري وکړي. البته د نواز شریف پلویانو دا خبره له رسنیو سره شریکه کړې ده. بل لور ته د پاکستان سنا غوړي له حکومت پوز او عدلی سره یو غونډه وکړي ترڅو د واک پر سر له دوی سره خبري وکړي. په پاکستان کې سیاسون هر کله دا انتقاد کوي چې پوز د دوی واک نه ورکوي. د ازادي رادیو د مشال د څنګ خبريال عبدالحی کاکړ په دې اړه یو تحلیلي راپور لري.
د ولسی حکومت فوج او عدلی له مشرانو سره د خبرو اترو پیلولو دا وړاندیز د سینټ مشر رضا ربانی د زیارت ورځ هغه محل ورکړ چې کله په غونډه کې د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ تر فیصله وروسته رامنځته شوی سیاسي حالات باندې بحث کېدلی. سپریم کورټ د پانما اسنادو په مقدمه کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای 28 نیټه نااهل وګرځولې او هغه تر استعفا وروسته د خپل ولسی ځواک ښکار کول لپاره دا وخت د سړک تلاري لاهور ته روان دی. نواز شریف د سفر پر وخت د ګوند غړو ته د وینا پر مهال پر سپریم کورټ تنقید کړی او ویلي چې په میلیونونو خلک د رایو لاري خپل وزیر اعظم ټاکي، خو یو څو کسان یې په یو منټ کې لواکه لري کړی. همدې ته په پام سره د سینټ مشر رضا ربانی په غونډه کې ویل چې دا وخت د پاکستان پارلمان تر ټولو کمزوري دی چې کله حکومت، کله عدالت او کله امریت تر باندې گزار کړی دی. په پاکستان کې کارپون وای چې همدې حالاتو د سینټ مشر مجبور کړی چې پر عدلی فوج او لسی حکومت شغ وکړي چې د خبرو اترو لپاره پارلمان ته ورسي. قانون پو قاضي انور چې 2 ځله سینیټر هم پاتې شوی وای د آئین لمخې د فوج او عدلی مشران د دغه سی خبرو لپاره سینټ ته وربلل ممکنه نه ده.
هغه بخښوي دا وای چې دا کانسټیټیوشن کې د دې دایا گنجائش نشته. دا غږ ذهن کې دا د پاکستان کې ډېر خبرې اکسترا کانسټیټیوشن کېږي. جوجر خو ایبرانی معاهده ده. هغه دا وای چې دا تاسوونه نه دي نوې ایبرانی معاهده دي. نو نوې ایبرانی معاهده ډېر خلکو دې طرف ته دغه سره ده.
البته د سینټ مشر رضا ربانی چې په خپل هم د پاکستان یو وتلې قانون پودی ویلي چې له فوج سره به مخامخ نه بلکې د حکومت د لاري رابطه کې شي. خو څېړونکو زیاودین وایي د خبرو اترو د کار رسمي نه بلکې په غیر رسمي توګه ممکن نه دی.
عملاً داسې نشي کېدی او د سینټ مشر هم د خبرې ته په پام سره ویلي چې دوی به له پوځ سره مخامخ خبرې نه کوي بلکې د حکومت له لارې به ورسره رابطه کوي. نو په رسمي توګه لپو سره خبرې کول په آئینی توګه ممکن نه دي، البته په غیر رسمي توګه کېدل شي او په خوا د خبرې ترې په پټه او ښکارا شوی هم دي. تر کومه ځای چې د عدالت خبره ده نو هغه هم د آئین مطابق یو خپلواک اداره ده، نو ورسره رسمي خبرې نشي کېدلې. کوم تاریخ ته وګورو نو په وزارت او عدالت دواړو چې کوم غیر آئینی رول ادا کړی دی هغه ته په پام سره که د سینیټ چیرمین دوی ته وایي چې راشي خبرې وکړي نو لدې ښکاري چې د هغه اندېښنې جایز دي. البته بیا هم وایم چې له دواړو ادارو سره د آئین په چوکاټ کې رسمي خبرې نشي کېدلې.
د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی که څه هم په دې نظر دی چې د آئین د مخې د فوج او عدلي مشران په پارلمان کې په خبرو اترو کې برخه نسی اخیستلی، خو د ده په خبره په پاکستان کې مځکنی حقیقت له اساسي قانون مختلف دی.
حقیقت خو پاکستان کې د آئین نه مختلف دی. حقیقت دا ده چې فوج د ټول نه زیات با اختیار ده، عدلیه نه هم زیات با اختیار ده. کوم پوزیشن نو هغه ډال سره خو ډایلاګ کوي په دوو سترګو کوي، یا خو به آئین کې ترمیم بیا په کار وهي آرمی ته هغه رول ورکړی شي چې بهوي نه پارلیمنټ برابر یا د عدلیه برابر یا د اگزیکټیو دا د اگزیکټیو حصه نه ده. ما ته نه ښکاري دا به پریکټیکلی ممکن نه.
که څه هم سینټ د ولسی حکومت فوج او دلیل مشران سره د خبرو اترو د وړاندیز منظوري ورکړي، خو اوس به دا کتل کېږي چې درې واړه ادارې دې ته څه غبرګون شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام درو. مخکې تر دې چې دغه تفریحي پروګرام تاسو ته خبر کړو، یو بل تفریحي موضوع هم لرو، د سندرو مسله. له سندرغاړي کرن خان سره په پاکستان کې د سجرډو خبريال شفق په تفصیل شخېدل دي. د زبی شفق دغه تفصیلي راپور به سره واورو او بیا به د ګوړې اچارونی تفریحي پروګرام ته مخه کړو. زه احمد شیبر او میر احمد صاحب له تاسو څخه اجازه غواړو په پوره سات لا سجی رډو خبرونه اوریدل شي.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجو کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقي رنگونه راوړي دي، څکه د دې معنی په لاس باندې نکریزو ګل ته وای، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترن دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې
لتا نه پسواری شمزار لتا قربان زما خدا سزړ دے لکلو افغانستان
لتا څه ول نه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دے دا اترنګ راغله دي. نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی او لکه ماشوم چې وزيږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمی ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکارو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې په خوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوی دا تلی دا هم دی او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ور ورسیږي. ځکه د دغه معنی کومه یا تشریح کومه، نو شاید چې زه خو نه کړی شم، خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ دپاره ما کړی.
غم دل غړن کړم لی ونه پتی رو مر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه
سره توای خو یری غم پزان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان زما خدا سزړه دې لکلو.
کرن خان تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه، تاسو اکثره البومونو کې منګونی چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغوی به هغه اوري، باید مونږ ورته ښه سیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقي خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډیره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالۍ کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپلو ملګرو.
باران چې هلتا وشي دلته کې هوا خشي
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوالم یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو له دې سره د بازاري موسیقۍ د کوم ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره رواني، لکه په هر سيز کې ښه او بد، ښه او بد د دوانه خو نه، دغه شانتي په موسیقي کې هم، دغه شانتي په شعر کې هم، د بازاري موسیقي خو هم په بازاري شعر بازاري شوی ده، نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالصواله دا به پاتې کیږي، او دغه نور سيزونه وقتی دي، وقتی توردي، وقتی توراشي لارشي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې، نو دا کیږي. بعضې زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي، نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو، او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص سیز ورکو، دا زمونږ ذمہواري ده.
حالات راک او که بخت راک، هر څه چې گزار سخت راک، حالات راک او که بخت راک،
که داسې څنګه وویل چې معیار باید په پام کې ونیول شي، نو دا ذمہواري د چا جوړیږي؟ د هنرمند، د اورېدونکي، که دغه کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي، څوک به داسې رامخه کیږي چې دغه موسیقي نوره هم معیاري کړي؟
اول خو دا زموږ د ټولو ذمہواري ده، خو که بیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زموږ ولس له پکار ده، زموږ اورېدونکو له پکار ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اورېدلې نو هغه به نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبره وکړو، په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلی شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري یو چا چې کړی هغه وایي راشه د دې نه پسې لږ نور غیر معیاري شه، هغه دونه خلکو کتلی په لکونو، نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاري سیزونه په خپله له منځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده، لکه تاسو فکر وکوئ هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو که بیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو، نو دا غیر معیاري سیزونه له خو مونږ وده ورکوو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیز نه اورېدلی کېږي. هغه کم کس چې کړی دی دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډرامه، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه، نو دغه شانتي که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي، نو هغه نشي تلی مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس دی.
وخت
خنجی رب شستاسو ادبی فعالیتونو تا ده هنر ترسنگ تاسو کراتا د خپل ادبی فعالیتونو پاره لک سو وای
شفق جان ادبی تند خو زمونږ ډیر زیاته د چ باید چې مونږ ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعری کتاب هم تیار دی بلکې د کتاب نه زیات شو دغه شانتی د نثر زما د سفرونو کتاب تیار دی زما د سیړنو زما د تحقیق یو یو دا سو پرچی چې مې دی مقالې چې دی وړې وړې اوس دا وخت زما سشپک کتاب بیخي تیار دی خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښې ادارې نه او خلکو ته ور ورسومنو دغه ادبی هلې ځلې مې دغه دی چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبی غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزار هم په غونډې وکړلې همداسې هم په ثوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یوه ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خو ستا دغه ځایونو ته هم خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امنی چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مش پراغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعرې ګټه نه کوي مشاعره الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوي شي چې دا شعر څه ته وایي شاعر څه ته وایي مشاعره څه ته وایي هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي نو خدای دې وکړي چې امنی چې مونږ په دې کلو وګرځو کلو کې دا بندارونه وکړو زمونږ راتلونکي کل زمونږ دا ځوان کل ادب نه لري دي دغه ټول هم په دې باندې پوي شي نو دا به بیا نه خون کوي
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانا نا کابل چه ہسی یا کماو زڑ میں پڑک چوی جانا نا دنن نہ پس بکو باچا
پستاسو په ډیر البمونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدلی چې ډیر مینوال خوښ کړی دي کدل تخپل مینوال تخپل یو نوې شیر سلګ واورینو ډیر خوي
بالکل زما یو شیر خلکو خوښ کړو باچا خانی په کار ده دا چون کې ګوندیز شیر نه ده دا د فکر نوم ده خو دې کې چې په خلک ته پوېږي او کم خلک چې نه پوېږي هغه دې ځانو پوې اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی زه به یې لږ زمزمه کړم چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پېښوره تا نظار پېښوره تا نظار سواته ته د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار بی خبر بی خبر تان زار بی خبر تان زار سواتت د زړه قرار ننګ رہا د ګلو هار همیشه بهار بهار ننګ رہا د ګلو هار همیشه بهار
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام ده کابل خار خو ده کسافاتو ده بویونو لعمل داسی دی چه سڑای سا نسی پکی استلی دالکه چه خاروالی پا ده گمان پریخی چه کابل خار خوش بوی اکلی اویا به هم د میکروبونو د کشت د لابراتوارونو کار ترې اخلي د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته را اړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب کدی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي، د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په احساس کار کوي.
کئ ځانګړو کارونو ته اشاره وکړئ نو خبوي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو، پخوا به یوې بورې وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله یې وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده، په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي، کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د ډاکټرا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډیر ښه حکومت دی او ډیر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډیر وړاندې بوځي. وبخی زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله
وبخی اداري مدیر یم.
او مې پیژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده، خیریت خدای؟
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده، راته ووایه کنه.
صاحب د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناسته یې هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دې ښه خبریالې
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی، له همدې عمله ورځ په ورځ ملت ترې لرې کیږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي، د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې د حکومت څه نه دي کړي؟
نه، د خیر یو کار هم نه دی کړی، ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نه شي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بیزاره دی. بله
صاحب مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ رالیږلی و.
رښتیا؟
هو صاحب رښتیا وایم.
زه تشکر خیر ویستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټیلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټیلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي، مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
ځینې وخت سړی ډیر ګډ وډ خوبونه ویني، د همدغه سیولیدلی خوب لکه سیمو خبرو.
په خوب کې دا سډیر نه آرام غوندې وې
ریختیا وای ټول شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل
د څه شي خوبونه لیدل
خوب می لیده چه دنرانو ده حقونو ده دفاع سازمان می جور کری او کوخخ کوم چه ده کارونو لپاره فاند پیدا کم دیره و گرزیدم او پخار که یه و بحرانه یه و کورانه دفتر او مسته می پره نخوده چوار نشم او ده مرست غختانه تریونه کم
نو بیا چه مرست در سره وکڑه؟
نه طول را پوری خندل وای دیلی وانه ایتا گوره چه دنرانو ده حقونو دفاع کهی نران کل حقونه لری او که لری نو چطری خیسی ندی
خانو بیا تاسو ورتا ویل
ما ورتا ویل چه لنرانو چخه نرانو حقونه خیسی او نیور کهی نو زه غواړم دغه غاصب نرانو په ضد مبارزه وکم او دغه مظلوم نرانو حقونه ترې واخلم
ها
و خو یې چا مرسته سره ونه کړه او ټول همدار ته ویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولای شي چې دغه پیسې لدی نه لیو بل لارې لاسته راوړې ما ورته ویل چې کومې لارې هغه ویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سره
خا خا نو بیا تاسو ورته ویل
ما ورته ویل چې دغه کار زه نسم کولی نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یې وکړي هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي
دا دې ښه خبره ورته کړې ده رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم
ولې د میرمنې له میړه نه واخله د لور له پلاره واخله د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله
او ته به کله چکرونه وهې یوه میاشت په دوبۍ بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې همدا غواړې
ښه نو ته څه وایې چې څه وکړم زه ته ووایه
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو آسیا اعتبار نشته
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل
اوس دا ماورې
پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو لکه چې یو وجود وي یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې ته وایه څو تنه دي خو چې وکې شوې بسته لهکر ته جوړ شي کمزوری خوار لهکر ککړ مردار لهکر ببر سرونه او چاودلې پوندې بېسا بېدمه وجود چیرې جامې او وچې شونډې پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی د چا زامن دي د چا ورونه او د چا خپلوان دي خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او له خړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر هارون ګلزاد حسین حکمت حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داړي کابل 411 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
فرا پیسو ہر صدر نہیں رکل پزڑ سخشولی کا فرا تغمون کی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندی مین شم زڑکی وین دا ہر چا خوخی زہر چا باندی شک من شم راہم شمارم عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بلکلم زیارت کے بل شوے دے ہر خواتا خدایا نسل میں ختمی گی خیر را بیخ کا پختون خواتا دیر بشی ترخ وقتونا پڑ بچ کم پاو بو